شما رو به خداوند می‌سپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم. پیل د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایی حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایی حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لږ تر لږه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دینی مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي، او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثقو استخباراتي معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب ځواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خوولی او ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب ځواب ووایي. په بادغیس کې په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي، دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. په بخښنه د اعلامیه له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافر وړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټات په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملونو بللې دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرهچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید بیره لا هم پر ځای ده، او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادباو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې 1 تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د غبرید اصلي هدف د انرژي تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلی او 500 توغندی توغولی دی. زیلنسکی ویلی موسکو دا محل د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی رادیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټوله لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چې لا هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان په حملو کې یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نزاکت خان وایي د کورنۍ ګڼ غړي یې له لاسه ورکړي.
زوی مې په دغه زخمي پروت و، ما ته ویل لالا دلته راشه، دا ما اوچت کړه. هغه مې راوچت کړه، دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی، یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیب ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په دې اړه به د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست همدارنګه د پوځي چارو له کارپو شاه محمود میخیل سره هم تاسو ته مرکه خبره کو. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو اول مطلب ته د پاکستان حکومت ویلی دی چې په افغانستان کې په وو ځایونو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د پاکستان د پوز په دغه هوایي حملو کې ننګرهار ولایت کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. دا حمله د یکشنبه په شپه شاوخوا 12 بجې د بهسود ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې شوې. وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې قربانیان او عیني شاهدان وایي یو شمېر قربانیان خاورو ته سپارل شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې وو چې د یکشنبه تر ناوخته لټون روان و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د سیمي خلک د پاکستان په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د وژل شویو کسانو جسدونه له خاورو راباسي. دا حمله بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې د بیسودو ولسوالۍ د ګردي کس په سیمه کې د استوګنې په یو کور شوي. نزاکت د قربانیانو د دې کورنۍ یو غړی دی چې د کورنۍ د 14 غړو جسدونه له خاورو راایستل شوي خو د دوه زامنو یو ورور او دوه وریرونو جسدونه لا هم ورک دي.
12 بجې وی برید وشو زه په خپل کوټه کې وم. ماشومان هم را سره وو. دی خو مې پلار کوټه واغې کې دا زما بچی ټول سره پراته لورګانې مې وي او بچی مې وو او خو مې بل ورور واغې سره زنانه وي بچ را ووتل. مې ترور مې غې کې راغستې او جلته بار راووتم. زوی مې په دغه زخمی پروتو. ما ته ویل لالا دلته راشه دا ما اوچت کا. هغه مې را اوچت کړ دې میدان ته مې راوړو او بیا نور نه پوښې. یو قسم معلوم نه دی. یو مې ورور غیب دی، یو مې وراندار غیب ده، او دوه مې وراره دی، یو مې زوی دی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان سید طیب حماد یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
13 کسان په شهادت رسیدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په 13 کسانو کې د 13 کسانو جسدونه موندل شوي او د 15 نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري.
نوموړي دغه راز وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو دغه راز د ننګرهار په خوږیانو او غنیخیلو کې هم هوایي حملې کړې چې په خوږیانو کې لامل دوه کسان ټپیان شوي او په غنیخیلو کې یو کور زیانمن شوی. د بیسودو ولسوالۍ د ګردي کس سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په حمله کې وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د پیښې یو عیني شاهد رازولي ازادي راډیو ته وویل کشر یو کلن محمد او تر ټولو د ډیر عمر لرونکو د کورنۍ مشر اتیا کلن شهاب الدین. دوی دغه راز وویل چې وژل شوي 11 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې او نارینه دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې پاکستان هوایي ځواکونو تیره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د هود په درېیمه خپره کړي دا بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص بللې او د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړي. خبر پاڼه کې راغلی چې بریدونه پر یوې مدرسې او ګڼو ملکی کورونو ترسره شوي. په پکتیکا کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي بریدونه شوي. سرچینې ویلي دواړو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو حکومت تر اوسه په ټولیز ډول په دې حملو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی او نه یې هم خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ویلي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی اړوند ډلو او داعش خراسان څانګې د دوی په خبره په اووه ترهګریزو کمپونو او پټنځایونو بریدونه کړي. دا حمله داسې مهال شوې چې تازه شنبه د هود دوهمه د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت یې تحریکي طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې و. هغه ډلې چې پاکستان داوه کوي چې ریښې یې په افغانستان کې دي خو د طالبانو حکومت په ځلونو دا تورونه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. په وروستیو کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. دغه هیواد د تیر میلادي کال د اکتوبر په نهمه په کابل پکتیکا او ننګرهار او د نومبر په 25مه په خوست او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې د طالبانو حکومت دی بریدونو کې هم ملکیانو ته د ځاني او مالی تاوانونو د وختلو راپورونه ورکړل. د یادونه ده چې د اکتوبر میاشتې تر برید وروسته بیا د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې او پرلپسې نښتې هم وشوې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعاوې درلودې. له دې نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پاروونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د یکشنبې په شپه ناوخته شوې دي په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوه ولایتونو د پاکستان د تیرې شپې د هوایي بریدونو په خبرګون کې په کابل کې دغه هیواد سفیر احضار کړی او د اعتراض لیک په سپارلو سره د پاکستان پوځ دغه برید او د ملکیانو مرګ ژوبله غندلې. دغه وزارت یک شنبه د هود دریمه په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بریدونو او د ملکیانو په نښه کول د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات بلل کېږي چې د پایلو مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان شنبه د هود دویمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حمله کړي چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ اعلامیه چې د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یک شنبه د هود دریمه په خپل اکسپان خبره کړې دا حمله غندلې او هغه ښکاره تیری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له منشور په ځانګړي ډول د ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي اصل او د غراز له نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قوانینو څخه څرګنده سرغړونه بللې. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، د ملګرو ملتونو د منشور اصول او د ښه ګاونډیتوب اصل مراد کړي او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د آی ایچ آر په نوم د بشري حقونو نړیوال بنسټ په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې یک شنبه د هود دریمه خبر کړی دا حمله د نړیوالو بشر دوستانه اصولو نخکاره سرغړونه بللي او ویلي دي د یو نوي زیږیدلي ماشوم په ګډون د یوې بشپړې کورنۍ وژل هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. دغه بنسټ د وژل شوي او شپاړس کسانو یو نوملړ هم خپور کړی چې پکې تر ټولو کشر یو کلن او تر ټولو مشر اتیا کلن سړی شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي مصالحې دانی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په جلا جلا بیانونو کې په خپلو اکسپانو خبره کړي د پاکستان هوایي حملې غندلي. ښاغلي کرزي له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدن چلند لار خپله کړي. عبدالله عبدالله لیکلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه ګڼل کېږي او کولی شي د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل شي. نوموړي ویلي هوایي حملې د ملکي وګړو په نښه کول او تاوتریخوالي ته مخه د حل لاره نه ده، بلکې خبرې اترې د ستونزو د حل غوره لار ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه حملو په اړه ویلي پاکستاني هوایي ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په ګډون په پکتیکا کې هم ملکیان په نښه کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې یک شنبه د هود په درېیمه خبره کړې ویلي په دې حملو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګواښې کړی چې پاکستان ته به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. خو پاکستان دعوه کړې چې په دې حملو کې د دې هیواد په خبره د تحریک طالبان پاکستان او په دوی پورې تړلو ډلو او دغه راز د داعش خراسان څانګې و مرکزونه په نښه کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا حمله په اسلام آباد او باجوړ کې د وسلوالو د ورستۍ بریدونو په ځواب کې کړي. د باجوړ د ځانمرګ برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جمعه د انتحاري حمله مسؤلیت داعش ډلې منلې. دا اول وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي حمله کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په خبره د تیر 2015 کال د نومبر په 15مه په ورته بریدونو کې چې په خوست، کونړ او پکتیکا کې ترسره شوي لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شول او 8 نور ټپیان شول، خو اسلام آباد په هغه حملو کې لاس لرل رد کړی وو.
د پاکستان د دغو حملو په ارتباط مو د افغانستان د جمهوری نظام په وخت د دفاع د وزارت سرپرست او اوس د پوځي چارو لکارپو شنون کې ښاغلی شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. لومړی مو د پښتنه ترې کړې چې د پاکستان د دغو بریدونو په ارتباط باندې د څه نظر لري.
د پاکستان لخوا په پکتیکا او ننګرهار کې چې کوم تازه بریدونه هوایی شوي دي، دا د غندلو دی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره خلاف ورزی ده او اصلا د توریزم مرکزونه په خپل د اسلام آباد کې او د پاکستان په خاوره کې دي. متاسفانه چې دی او هغه خپل هغه څلوېښت کلنه غلطه پالیسي چې افراطي ډلې تقویه کړې وي د هغې ملامتیا غواړي چې په افغانستان باندې واچي، او حال دا چې افغانان د دغه توریزم او د افراطیت په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې قرباني دي، نو افغانان هم پړ دي او هم مړ دي. او د دې علت دا ده چې متاسفانه چې په نړیواله سطح باندې افغانستان مشروع او قانونمن حکومت نه لري، د انزوا په حالت کې ده او نشي کولای چې د خپلو حقوقونه دفاع وکړي. نو دا یو لوی مشکل ده داخلي په افغانستان کې که وضعیت همداسې دوام کوي په سیمه کې بحران نور هم اضافه کیږي، جنگونه د منطقې لپاره نور بد عوامل لري او دا جنگونه بیا محدود نه پاتې کیږي او ګټه یوازې هغه افراطي ډول ته رسیږي چې هغه د افغانانو لپاره او د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دغه عمل یوازې دی چې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي، غواړي چې توجه بل خواته واړي او دا نتیجه هم نه ورکوي او دا قابل د غندلو دی.
بله، په اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دي د طالبانو حکومت او خلک څه باید وکړي، څه شي کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي؟
ښه، د افغانانو لپاره او طالبانو لپاره په داسې وخت کې د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي، ځکه د داسې مسائل دا په احساساتو باندې نه حل کیږي بلکې دا یو تدبیر غواړي. او کله چې مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شو، خپل کور کې د مشکلات نه وو، نړۍ کې ته وشي کړی چې خپل آواز اوچت کړي، نو بیا ته مقابله هم کولی شي. البته طالبان به کېدای شي خپل چریکي یا نورو حملو ته دوام ورکړي، خو بیا هم مشکل عمومي نه حل کیږي او دا جنجال به همدغسې روان وي. نو که چیرې مشروع قانونمند حکومت وي، دا بیا افغانانو لپاره هم مشکل نشه دی او سیمې هیوادونو لپاره هم نشه دی، او دغه تورونه چې پاکستان لګوي هغه په خپله رد کیږي. اما که داسې حالت وي چې لکه دا اوس موجود دی او په نړیوال سټیج باندې افغانان خپل آواز نشي اوچتولی او خپل هغه استازولي نشي کولی، نو دا په خپله د افغانانو لپاره خنده او افغانان بیا په ضعیفه موقف کې واقع کیږي.
بله، په دغس شرایطو کې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو څه توقع کیدای شي؟ د هغوی غبرګونونه به څه وي؟
اول خو سیمه او دنیا یو نه ده، د سیمې هیوادونه هر یو خپل اهداف لري، دنیا هم خپل اهداف لري، او هغې اوس داسې مداخله شاید چې ونکړي چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي. نو هر څوک باید خپلې ګټې تعریف کړي او د خپلو ګټو لپاره کار وکړي.
بله، مننه کوم شاه محمود میاخیلو، د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د دفاعي او نظامی چارو کارپوه شنون کوي چې د پاکستان د پوځي بریدونو په ارتباط یې له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پلازمینې کابل او ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو دوستانو او کورنیو سره روژه ماتي لپاره او له روژه ماتي وروسته رستورانتو ته ځي، خوراک او څښاک کوي او خپلو عزیزانو سره له دې راټولېدونکو او فضا خوند اخلي. په کابل کې د یو شمېر رستورانتو مسؤلین هم وایي د روژې له پیل تر سم خلک د روژه ماتي لپاره ورځي او دوی هم په دغه میاشت کې د خوراکو د بېلابېلو کڅوړو او بوفې اعلان کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا وس او توان نه لري چې رستورانتو کې ډوډۍ وخوري. داسې مال چې د رستورانتونو مالکان وایي دوی تخفیفونه هم په پام کې نیولي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پلازمینه کابل کې یو رستوران دی چې یو شمېر کورنۍ، ځوانان او ماشومان پکې راټول او له خپلو عزیزانو سره پکې روزه ماتی کوي. هر یوې بیلابیل خواړه راخیستي او له دې راټولېدنې خوند اخلي. د کابل ښار اوسیدونکی اسماعیل چې دې رستوران ته خپل ملګرو سره روزه ماتی او ډوډۍ خوړل ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله رستورانو ته ځو داسې فضا ده، ډېره د خوند فضا ده. د ورځې هم کوم مشکل نشته، شپې هم کوم مشکل نشته. دلته په ارامه فضا کې موږ ځو رستورانو ته، ډېر ښه خوند کوي او تفریح لپاره هم ښه ځایونه دي هلته رستورانو کې. بیا موږ اډونه هم ورکوو هلته، څوک تر مخکې اډونه ورکوي او څوک هلته ناست یو سات وسط ته درې ساعته د ښه خوړو دپاره او د څښلو دپاره دی چای څښلو دپاره. نو ډېره ښه فضا وي او ډېره خوندوره فضا وي او د کابل هوا هم موسکی شوي ده.
د ننګرهار اوسیدونکي عرفه بیا وایي چې که څه هم د دوی د استوګنې سیمې ته نږدې رستورانت نشته، خو له روزه ماتي وروسته له خپلې کورنۍ سره د جوس، چای او یا هم د شیریني خوړلو لپاره له کوره وځي.
روزه کې د روزه ماتي څخه وروسته رستورانتونو ته یا هم هوټلونو ته ځو جوس لپاره او یا شیریني لپاره. که څه هم هوا سړه ده، خو بیا هم د تفریح لپاره موږ ورځو، فامیل سره، خویندو وروڼو په مور پلار سره یو ځای کېږو، ځو یا نور خپلوان دوستانو سي هغه سره فامیلي یوازې تقوتلن شو، خو فامیل په حساب باندې بیا تلای شو الته چکر وخو چې لکه فکر مو بدل شي. ځکه داسې د روژې میاشت داسې چې عموما زیاتره خلک په کور کې ورځې مثلا چېرته تلی نه شي، دوستانو خپلوان سره کتلی او راتلی دغه نه شي کولی دومره خاص، نو هغه د افطار نه وروسته دوستانو خپلوان سره مخامخ کوي.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دا وس او امکانات نه لري چې په رستورانتونو کې خوراک یا څښاک وکړي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي عبداللطیف وویل
رستوران کسې از ما یا دوستان ما کسې طول به رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برای که مصرف رستوران زیاده.
موږ او زموږ دوستان رستورانتونو ته نشو تللی ځکه وسی نه لرو. دا روژه کې په ډېرې سختۍ روژه ماتی او پیشلمې چمتو کوو.
خو د یو شمېر رستورانتونو مسؤلین وایي دوی د روزې په مناسبت د خوراکونو بېلابېلې کڅوړې، بوفې او تخفیفونه په پام کې نیولي دي. کابل کې د یو رستوران مدیر سمیر قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو کسو کې رسو فاملی من مو پکې جوړ 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره اله
خلک خپل کورنۍ سره راځي او لدی فضا خوند اخلي. مو کورنۍ ته څلور شپږلس او ان تر 15 کسې پکې جوړ لرو چې ټول خوراکونه لکه کبابونه، وریجی او ځین نور خواړه پکې دي. 300 افغانۍ شپږ کسې پکیج کې سپیشلی بیا 3000 او 1500 افغانۍ دي. د غرض وی آی پی پکیج په 3000 او 800 افغانۍ ترسيږي.
دا زیاتوي چې تر دې لوی کورنۍ ته هم دوی ځنګړي پکیجونه لري او خبره په رستوران کې د هغې کورنۍ لپاره چې بیواس او بیوزله دي هر ماښام پاتې سوي خواړه چې لاس وهلې نه وي ټول روغتیایي لارښوونو ته په پام په منظم ډول پر دوی ویشل کیږي. خو په مزار شریف کې د یو رستوران مدیر چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل سږ روزه کې هم رستوران ته میلمانه ورسي خو په خبره یې د تیر په څیر نه ده. د بیا وویل چې دوی پاتې خواړه د خپلو کارکوونکو ترمنځ ویشي.
موږ رمضاني پکیجونه لرو چې له 100 افغانۍ شروع کیږي. خله ملمانه مشته او چې وریجې یا نور خواړه پاتې شي هغه موږ خپل پرسونل ته ورکوو. د خلکو ګڼه ګوڼه ښه ده خو د تیرو کلونو په شان نه ده.
په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر نورو رستورانتونو مالکانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د پیرودونکو د راجلبولو لپاره د روزي ځانګړي خوراکي کڅوړې، د افطار بوفې او تخفیفونه اعلانوي ترڅو له ښه اقتصاد برخمنو کسانو او کورنۍ ترڅنګ بېوزلي او تنګلاسي هم ترې برخمن سي او دغه شان خپل پاتې خوړه د ځای کېدو د مخنیوي په موخه خیریه بنسټونو ته ورکوي څو پاړمنو یې وړیا وویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا هم په لوړه کچه کې دي او د څو مهاله بورانو له امله د اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې دي. دغه سازمان ویلي دي د بشري مرستو کمیدل به په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدیدې ولګې په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولی شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي، داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی، ډېر سخت حالت روانې تېرېږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو، که زړه وي راکوي او که نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا سي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدی ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
زه خود خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دې کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې نه تعلق نه شي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کېږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا 1 میاشت کېږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یوی پښ بیا بیل به در سره ویني بیل کرایي بیل سات کتابي او بل دوه خبر دغه چې داخله د دې جی خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه سی او سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور سموج قضاوت ستاسو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه ونی کې هلی مېمنې درنه زده کوونکو هله د چروغ جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شه پر مخ ځي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي څنګه کولای شو یو شدم لاټر سیستم جوړ کو کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه دم لاټر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا تاسو ورسېږي نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمدریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکلای سو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په شړول سره مقابله وکړو او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني وو د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کې او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی کېدای شي د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولدي کچیر هغه ستاسو دوستانو وسی کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي وسی یا هم ستاسو کارانو وسی مګر داسې کسان وسی چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ وسی ستاسو حمایت وکي ستاسو لاسنیوي وکي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکي نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابله لپاره زموږ سره ډیره ښه مرسته کولای شي راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچیر هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک وو وسی مګر د باور وړ کسان وسی د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکول سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات خپل افکار خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت تو ذهني ارامتیا مرشه کوي نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول تر څنګه دا سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولري دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي تاسو ته ځواک درکړي شي لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کړو اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ د باور وړ کسان هغه کسان کدی چې تاسو د کورنۍ غړي ووسی کدی چې تاسو دوستان او همکاران هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري پرته د کوم اندیشنې څخه پرته د کوم ستونزې څخه پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسې کچېره هغه سیمینارونه ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري مختلف خلک هلته شتون ولري د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي نو هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي تر څو یو شدم لاتر سیستم جوړ کړي چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړي او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړئ او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حقله د خپل افکارو په حقله د خبرو کولو څخه بیریږي یعنی نه غواړي دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حقله یا د خپل ستونزو په حقله دوی خبرې وکړي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا ساس د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نور سره شریکوي دا ساس د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او سره خبرې شي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي. یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یوه بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکمه کړي یا ستاسو په ذهن کې راکمه کړي. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس بیت سری نما سلامونه نیکی هیل میومنی هیل ده چی روحو جور بایست وقت با مهم ترتی محالا پا خیر رسولی وی تست طول تشراغ لاست دایم دنن ویزی الوست هیل ده چی ننور از هم دلوست را خیلی نیشی بار سر مل وسی او دنن ویزی ده موضوع سخه کتا وخلی دنن ویزی موضوع مو ده ستونزمنو احساسات سر مقابله ده ده چی ده سختو او ستونزمنو احساسات سر تر و المقابله کولی سو او ده ده سی احساسات سر مقابله کولی سمرز لپاره کومگرد لرین انبا پا هم داغ الوست گیر بندیو پوهیجو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ په ورځني ژوند باندې هم اغېز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساسات وپیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومنی. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق له ستاسو پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومنی. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومنی. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کیدای سي تاسو د غم یا غصې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایاست چې زه په اوس حال کې غصه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغو څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا ستاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او ستاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره سا واخلی، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره سا واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو دا تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې سا تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو ووایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې تاسو حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي، یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ یې کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سوه او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواست او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدله، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کمه سوله، نو دلته تاسو کولی شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یوه بله ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولی شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې تر څنګ ځان پرمختګ یوه بله ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی شئ کله چې مودا خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو ته دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، دی راځي خپل دغه احساسات چې دی د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودی، دی دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپلې نیمګړتیاوې، خپل تېروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، د هغه د پلان پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راسیاتوي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې، موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شیبو تاسو سره مل اوسېدلی اوسئ او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه، هڅه وکړئ چې عملي کړئ په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چای
لبامی بل خارا پاتا دنوروز د سحر بادا، دنوروز د سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا، بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا، لزار امل بلادا دهل من مستات صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا، دهل من مستات صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا، دکابل ارغوان خلقا، دکابل ارغوان خلقا دبگرام ہوا کڑا، دبگرام ہوا بخارا تا وگما یو سا
بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دست دی لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا